کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی او استودیو ته مزفر بازار هرکلی کوم. د تخار ولایت وروستۍ پیښې پوځي او ملکي مرجوب لري او په مجموع کې د دې ولایت پر امنیتي وضعیت تم کیږو. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې نور راپورونه هم اوریدلی سئ، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له عصمت سروان څخه اورو.
په تخار ولایت کې په یو هوایي برید کې 12 ملکیان وژل شوي دي. په اروپا او امریکا کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره قیودات زیات شول، او د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیا د امریکایي رای ورکونکو معلومات ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل. راپور نوای چې د تخار ولایت د مرکز تالوقان شهر ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایی برید کې 12 ملکی وګړي وژل شوی دي. د تخار د والی ویندوی محمد جواد هجری پیش تاییدوی او وای چې دا برید پرون ماسپخین 3 بجې شوی دی.
متاسفانه د حمله هوایی کې صورت گرفت اونجا 12
له بده مرغه په دې هوایی برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوی دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوی دي.
د هموول چې بم د جماعت پر انګړ لکېدلې ده. خود تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی د ټپیانو شمیر اتل استنه شي. د افضلی په وینا په وشل شویو کې د جماعت مولا امام هم شامل دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه د کندوز پر امام صاحب ولسوالي د طالبانو حمله شنډه کړه او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرجوبله واړوله. د وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي طالبانو غوښتل چې د امام صاحب ولسوالي پر ځینو سیمو بریدونه وکړي، خو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواک په مرسته د دوی پلان ناکام کړ او درنه مرجوبله یې ور واړوله. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر دې دمه څه نه دي ویلي. له بلې خوا راپورونه وایي چې دفاع وزارت کندوز ته یو شمیر کوماندو ځواکونه لیږلي چې په دې ولایت کې د طالبانو د تحرکاتو مخه ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد په پرونی پیشه چې 12 ښځې پکې ووژل شوې ژوره خواشینی څرګنده کړه. دغه وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پاکستان له سفارت او د ننګرهار له ولایتي ادارې سره به ګډه هڅه وکړي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره سم مدیریت رامنځته شي چې متقاضیانو ته لازمي اسانتیاوې برابرې وي. په افغانستان کې د پاکستان سفارت د جلال آباد د پرونی پیشی پتړه ویلي چې په کابل کې به د سفارت او په جلال آباد، کندهار، هرات او مزار شریف کې د دغه هیواد کنسولګری د ویزو د ورکړې لپاره پرانیستی وي. د پاکستان سفارت د جلال آباد د پیشی له قربانیانو سره غمشریکي هم کړې ده. په جلال آباد کې پرون د فوټبال په لوبغالي کې په زرګونو کسان د پاکستان د ویزو لپاره د نوملیکلو په خاطر راغونډ شوي وو چې د ګڼې ګوڼې له امله 12 مېرمنې مړې شوې او اته نورې او دوه نارینه ټپیان شول. د خبرونو له ازادي راډیو اوري. د کورونا وایرس د امریکا نږدې دریو برخو ته د خپرېدو په حال کې دی او په اروپا کې ډېری خپرېدا دولتونه اړ کړي چې نوي بندیزونه ولګوي او د نورو سختو هغو خبرداری ورکړي. د امریکا د متحدو ایالاتونو په لویدیځ او منځنۍ برخه کې هم چې د کورونا وایرس په چټکۍ د خپرېدو په حال کې دی، په شپږو ایالاتونو کې تر ټولو زیاتې نوي پیښې ثبت شوې دي. په متحدو ایالاتونو کې په وروستۍ یوه اونۍ کې د دغه وایرس له امله د مړو شمیر د ورځې په متوسط ډول 255 تنو ته رسیږي. له دې سره په ټوله امریکا کې د مړو شمیر 222,000 ته رسیدلی دی. په اروپا کې د دغه وایرس د نوي څپې د لا خپرېدو د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې پولینډ او پرتګال نوي بندیزونه لګولي او خبرداری ورکړی چې نور به هم ولګوي. په دغو هیوادونو کې د ماسک اغوستل جبري شوي، غونډې محدودې شوي، بارونه او رستورانونه بند شوي او تقریبا بیرته د بشپړو بندیزونو یو وضعیت رامنځته شوی دی. د امریکا د ملي امنیت چارواکي وای ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي او هڅه کوي چې د نومبر په درېمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جان راتکلیف پرون په یوه خبري کانفرنس کې وویل معلومات یې ترلاسه کړي چې ایران او دغه راست روسیې د یو شمېر رای ورکونکو د نوملیکنې په اړه معلومات ترلاسه کړي دي. راتکلیف او د امریکا د پولیسو د فدرالي تحقیقاتي ادارې اف بی آی مشر کریس وری خبریالانو ته وویل هر هغه بهرنی هیواد بچی د امریکا په انتخاباتو کې مداخله وکوي متحدو ایالاتونو ته تاوان ورکړي. دواړو چارواکو د ایران او د روسیې له دې هڅو سره سره امریکایانو ته د انتخاباتو د پروسې په اړه ډاډ ورکړ. راتکلیف وویل ایران د جعلي ایمیلونو له لارې د رای ورکونکو د بیرولو، د ټولنیزو ناکراریو د رامنځته کولو او ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته د زیان رسولو هڅې کړې دي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو د روسیې لخوا د ورته اقداماتو څه نه دي لیدلي، خو د هیواد د یو شمېر رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي، هغه څه چې په 2018 کال کې کړي وو.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدا. د تخار ولایت حوزوی روختون سرطبیب د وسلوالو طالبانو لخوا پر امنیتی پوستو د پرونی بریدونو د تلفاتو پاره راتوي.
اسکر چې مرشي وی دي سپخانه ته ډیر سلوی شهیدان راوستي دي او نه نفر زخمه نور شاعت یو د مغصاهین او لسیګان لسیګر معلومات مستنشته.
په همدې ولایت کې به پر یوې جمعات د بریټ پاړه هم ووري چې ویل کېږي ماشومان پکې وژل شوی دي. اخوا د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد په ولسمشر انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړ. په دوهم نیمه کې
نن ورځ چې کوم محصلین د ډېر زیات اسانتیاوو غوښته موجود دي، انټرنیټ شته، د هغه وخت هم شته، هو ول انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود وو.
د مخکښو ښوونیز پروګرام دی چې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو د پانسي استاد محمود تقوا سره د زړه خواله لرو. ورزو د خبرونه د سر موضوع ته د تخار ولایت د دې ولایت حوزوی روختون سر طبيب وای چې تیر ورځ په دې ولایت کې د سختو جګړو وروسته روختون ته په لسګون امنیتي او دفاعي مړی ورول سوی دی. د امنیتي او دفاعي ځواکونو مړی ورول سوی دی. حفیظ الله صافی زاده رادیو ته ویل چې په ورسو کې د تخار د ځنګړي قطې د 99 قطې او د ملي پولیسو جسدونه هم شامل دي. لا تر اوسه د دې پیښې د کرشمیر په اړه کورنیو چارو د دفاع وزارت او د تخار ولایت محلي چارواکو څه نه دی ویلي. دا چې پتی راوونه کې د تخار ولایت په ګډون په یو شمیر نور ولایتونو کې څومره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات وشته. خطر پردیس له کابل اوس محل په سټډیو کې دی او په دې اړه معلومات راټول کړي دي. پردیس په خبرونه کې اشاره کړله چې په لومړي سر کې د تخار پیښه په اړه تر اوسه راتوي چې کرشمیره د پرونیو بریدونو په ډاګه سوي ده کنه.
ډیر زیات مننه فریبا جان. د تخار ولایت سیمیزو چارواکو تیر ورځ رسنۍ ته تایید کړ چې د دې ولایت په خواجهغار او بهارک ولسوالیو کې د ولایت د امنیت امیر په ګډون ګڼ شمېر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته تلفات وختي. له تیر ورځې راهیسې د دغه تلفاتو په اړه ډول ډول راپورونه په رسنیو کې خپریږي، خو نن د تخار ولایت د حوزوي روغتون سرطبیب حفیظ الله صافی ازادي رادیو ته د دغه تلفاتو د کرشمیر پاړه داسې ویل.
اسکر چې مړ شوی دي سپخانه ته ډېر سلوي شهیدان راوستي دي او نه نفر زخمیان. نور شاعت یو دي د نامه صحیح او لسی ګندس کې ډېر معلومات مونږ نشته.
خغلی صفای وی ممکن د یو شمیر سرتیرو جسدونه لسمی وړل شوی وي. په وژل شوی پوزیانو کې د تخار د ځنګړی قتی د 999 قتی او د ملي پولیسو جسدونه هم شامل دي. د تخار ولایت د والی ویان جواد حجری به تیر ورځ ازادي رادیو ته ویلي و چې دغه ولایت د پولیسو د امنیت امیر راز محمد تورندیش ل امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره د بهارک ولسوالۍ د مسجد سفید سیم ته تللی و چې دغه پیښه رامنځته شوه. له بل خوا بیا وسلوالو طالبانو بیا د دې برید په منلو سره ویلي دي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته یې په دې برید کې درنه مرګ شوب لاړولې ده. لا تر اوسه افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو یا بنسټونو د دې پیښې په اړه له رسنیو سره کرشمیر نه دی شریک کړی. بله فریبا جان.
بله غوړم په دې امنیتی مسایلو کې تم سو لکریموش تاسو د دې شاید سوت چې پته راوونه کې د افغانستان په څو ولایتونو کې سختې جګړې سوي دي د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ. نو تاسو چې په دې اړه معلومات راټول کړی دي څه وایي چې په دغو ولایتونو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته څومره تلفات او شته دقیق شمیر معلوم دی؟
بله څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده ل تخار ورهاخوا بیا په تیر یو ونی کې به هغه ولایتونو کې چې جګړې زور اخیسته تر دا مهاله هغه راپورونه چې ولایت چارواکو ازادي رادیو ته په تیر یو ونی کې تایید کړی دي شاوخوا اویا امنیتي او دفاعي ځواکونه وجل شوی دي. هلمند، کندهار، بدخشان، تخار، بغلان، میدان وردګ او شمیر نور ولایتونو کې سخت جګړو لویل شوی او شمیر څه ممکن زیات تلفات د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته اړول وی. مونږ هڅه وکړه چې په دغه تړاو باندې یعنی په تیر یو ونی کې څومره تلفات د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وخت په دې اړه د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو څخه نظر راواخلو خو دوی لا تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
ډېر زیاته مننه کوم. خاطر پردیس و له کابل ولایت څخه بیا هم د همدې تخار ولایت پر نامنیو باندې تم کېږم. په وروستیو راپورونو کې راغلی دی چې په تخار ولایت کې په یوه هوایي برید کې 12 ملکیان وژل شوي دي. سیمه ییزې سرچینې وایي چې 13 ورځې له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند هزارې قرلق په کلي کې پر یوه جومات باندې بمبار شوی دی چې په نتیجه کې د جومات د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت و مرګ ژوبله وشته ده. په دې اړه نور تفصیل زماله همکار اجمل اریان خبرو.
په تخار ولایت کې په هوایي برید کې 12 تنه ملکیان وژل شوي دي. سیمیزې سرچینې وایي چې 13 ورځې له غرمې وروسته د تخار ښار اړوند هزاره قرلق په کلي کې هوایي ځواکونو پر یو جماعت بمبارد کړی او په نتیجه کې د جماعت د ملا امام په ګډون ګڼ شمېر ماشومانو ته چې په سبق ویلو بوخت وو مرګ ژوبله اوښتی ده. د تخار دی والی ویان محمد جواد حجری هم دغه پیښه تاییدوي خو دا چې دغه هوایي برید د کومو ځواکونو لخوا ترسره شوی په دې اړه څه نه وایي. له بده مرغه په دې هوایي برید کې 12 تنه ماشومان وژل شوي دي او 14 تنه ماشومان ټپیان شوي دي. بم د جومات په انګړ کې لګېدلی او له کبله یې دغه پیښه رامنځته شوې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دې پیښې کې 12 تنه ماشومان وژل شوي او 13 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د بهارک له پیښې وروسته تیاره د هزاره قلق جومات باندې بمبارد کوي چې ګواکې دلته به طالبان پټ شوي وي. د جومات د ملا امام په ګډون 12 تنه ماشومان وژل شوي او 13 تنه ټپیان شوي دي.
2 نفر شهید او 18 نفر زخمي داشتن.
په داسې حال کې په تخار ولایت کې دغه پیښې رامنځته کیږي چې یوه اونۍ وړاندې د دې ولایت سیمیزو چارواکو رسنیو ته ویلي وو چې دوی د ښار اړوند سیمې او د بهارک ولسوالۍ په بشپړه توګه د طالبانو له حضور څخه تصفیه کړي دي. خو د ولایتي شورا یو شمېر غړي او یو شمېر ځایي اوسیدونکي وایي چې لا هم د تلقان ښار اړوند نږدې سیمو کې وسلوال طالبان فعاله فزیکي حضور لري. اجمل اریان، ازادي راډیو، تخار.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهاله وو د ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږنوي او د اف ام پر سهاله شهر 15 څپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او لیدلای شي. دوستان اوس به اقتصادي خبرونه واورو چې زما همکاري ډیوی نادر چمتو کړی دی.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونوایي په تورخم بندر کې د چهار شنبه په ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو ښه کېدو په موخه دوه اړخیزه ناسته ترسره شوې. د دې خونې اجرایوي مشر نقیب الله صافی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل تورخم بندر کې د لاریو شته بیروبار د مخنیوي په خاطر دواړو لورو هوکړه کړې چې پرته له کوم جریمې له پاکستان څخه 1500 راغلي لارۍ چې د سوداګریزو مالونو خالي کېدو وروسته په تمه پاتې دي د بیرته تګ اجازه ورکړي. د ښاغلي صافی په وینا په دې ناسته کې د پاکستان له لارې د افغانستان ترانزیت انتقال برخه کې د ستونزو یادونه هم وشوه چې پایله کې پاکستاني چارواکو ژمنه کړې چې وروسته له دې به د افغانستان ترانزیت د پاکستاني ګمرکونو آنلاین سیستم کې ثبت تر څو پرته له کومې ستونزې نورو هیوادونو ته انتقال شي. د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ګډې خونې د معلوماتو له مخې اوس مهال د پاکستان بندرونو کې د افغان سوداګرو سره دوګونی چلند، د مالونو پاتې کېدل، بې ځایه جرمې هغه څه دي چې افغان سوداګرو ته یې ستونزې زیاتې کړې دي. د افغانستان سوداګرۍ خونې او عزیزي بانک ترمنځ وړو او لویو متشبثینو ته د پور ورکولو لپاره هوکړه لاسلیک شوه. د دې خونې ویان امین بابک ازادي راډیو سره خبرو کې وویل خصوصي سکتور د پور اخیستو برخه کې له لویو ستونزو سره مخ دی، خو دا هوکړه به تر ډېره بریده دا ستونزې حل کړي. د ښاغلي بابک په خبره د پور ورکړې موده کمه او سوداګر باید د یو کال په ترڅ کې اخیستل شوی پور اړوند بانک ته بیرته ورکړي. د افغانستان خصوصي سکتور بانکونو د اتحادیې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال یعنی 2000 کال په بهیر کې د افغانستان بانکونو متشبثینو ته 2.5 میلیارد افغانۍ پور ورکړل شوی دی. دا هم د افغانستان په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو ډالر شپږ افغانۍ 88 پوله، یو یورو 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 بیا پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 415 بیا افغانۍ.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای سي چې دا خبرونه او هم د ازادي راډیو نور پروګرامونه، راپورونه او خبرونه په ازادي راډیو کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه په ژوندۍ بڼه واوري او هم ولولي. پاته مو ده ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس یو بهرنۍ مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتونو امنیتي چارواکي د دغه هیواد ولسمشي انتخاباتو کې د بهرنیو هیوادونو د مداخلې خبر تایید کړ. دغه ټاکنو ته تر دوه اونیو لږ وخت پاته دی. د امریکا د راتو څنګه ورله مخه خبرداري ورکړی و چې ایران او روسیه هڅه کوي چې په دې انتخاباتو کې مداخله وکړي. دا څه ډول مداخله ده؟ تفصیل احمد شیبر اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت چارواکو ویلي دي چې ایران او روسیه د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او هڅه کوي چې د نومبر د 3 نیټې تر انتخاباتو مخکې عامه افکار اخیستمن کړي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر جان راتکلیف د چهارشنبه پورس خبری غونډې ته وویل موږ دا تاییدوو چې د ځینو رای ورکونکو د ثبت اطلاعات ایران ترلاسه کړي او په جلا توګه د روسیې له لورې ترلاسه شوي دي. راتکلیف او د امریکا د فدرالي تحقیقاتو د دفتر رئیس کریس ورای خبری غونډې ته څرګنده کړه چې د امریکا متحده ایالاتونه به د هر بهرني هیواد د مداخلې جواب ورکړي او د ایران او روسیې د هڅو سربیره امریکایان د متحده ایالاتونو د انتخاباتو په بهیر ډاډمن دي. راتکلیف وویل ایران جعلي ایمیلونه استولی دي چې رای ورکوونکي وویروي، ګډوډۍ رامنځته کړي او ولسمشر ټرمپ ته په ټاکنو کې زیان واړوي. د زیاته کړه چې ایران په لږ تر لږه څلورو ایالتونو کې د فلوریدا او پنسلوانیا په ګډون د ډیموکراتانو رای ورکوونکو ته د ویرولو په خاطر ایمیلونه استولی دي. له تهدیده ډک ایمیلونه په درواغو ویل کېږي چې د پراوډ بایس په نوم د یوې ډلې له لورې لیږل سوي دي. په دې ایمیلونو کې راغلي دي که چېرته تاسو ټرمپ ته رای ور نه کړي موږ به په تاسو پسې درشو. داسې ښکاري چې له ګواښه دغه ډک ایمیلونو د ایالتونو د ثبت شویو رای ورکوونکو له لیست څخه د کورونو ادرسونه ترلاسه کړي دي چې په دې اطلاعاتو کې شایي دا معلومات وي چې دا کس د کوم ګوند پلوی دی او د ایمیلونو ادرسونه او د ټیلیفون شمیرې هم وي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې دغه اطلاعات حق شوي دي یا بل ډول ترلاسه شوي دي. البته د رای ورکوونکو یو شمېر اطلاعات په عام ډول ترلاسه کېدای شي. راتکلیف وویل د امریکا استخباراتو ورته هڅې د روسیې له لورې نه دي لیدلي، خو ده زیاته کړه چې د رای ورکوونکو په اړه معلومات په دې ډول ترلاسه شوي دي لکه د 2014 کال په انتخاباتو کې چې ترلاسه شوي وو. روسیه هغه وخت د امریکا په ټاکنو کې په لاسوهنه تورنه شوې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوس به بیرته افغانستان ته ورسو او د نورستان ولایت د لویدیز نورستان د درې ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکو شکایت کوي چې په تیرو 900 کلونو کې ولایتي او مرکزی حکومت لپاره غورځولې دي. د دې خبره چې د آبادی او بیارغونې له چارو به برخې پاتې دي. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري په اړه نور حال راکوي.
د نورستان نورګرام دواب او منډول ولسوالۍ وسیدونکي به تیر 19 کال چې د هیواد اکثر لري پرتی سیمې ولسوالۍ د ولایتونو مرکزونو سره د نوو سرکونو په جوړولو نخلبل شوی خونځیو ته ودانې جوړې شوې او پکې د آبادی او بیرغونې ډیر کارونه تر سره شوی. د دوی په خبره چې ورسره د خلکو ستونزې تر یو حد هواري شوې دي، خو د غربي نورستان یادې درې ولسوالۍ لا هم مرکز پارون سره نه دی وصل شوی او پارون ته تګې د تونو پزای ورزی غواړي. د منډول ولسوالۍ وسیدونکو فیض الله:
زمون منډول ولسوالۍ کې هیڅ کار نه دی شوی، انکشاف نه دی شوی، معارف نشته، صحت کمزوري حالت کې دی، سرکونه نشته. د مرکزی حکومت څخه د خواهش کوو چې زمونږ د غربي نورستان ته خاص پاملرنه وکړي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وای ولایتي اداره ورته د پردیو پستر ګوریا او د ستونزو هواري ته پام نه کوي. د نورګرام ولسوالۍ وسیدونکو عبد الصبور کریمی:
تیرو شلو کلونو کې غربي نورستان سره د مریم ورسلوک شوی، هیڅ انکشافي کارونه نه دي سرته رسیدلي، سرکونه نشته، معارف ویجال دی، صحت په دغه بد حالت باندې دی. درجات د ولسوالیو سره او ولسوالۍ د مرکز پارون سره نه دي نښتي. کوم ځای کې که سرکم دی نو هغه د مرګ سره لوبې کول دي.
د دوی په خبره چې د سرکونو او نورو اسانتیاو نشتوالي په وجه روغ او ناروغ کسان د ګڼو ستونزو سره مخ دي. د موټرو کرایي زیاته ده، د خوراکي او نورو موادو نرخونه له هغو ځایونو چې سرکونه جوړ دي څو برابره لوړ دي. د نورستان چارواکي بیوایي په ولایت کې د آبادی او بیارغونې برخه کې ستونزې شته، خو دوی هیڅ ولسوالۍ سره توپیریز چلند نه دی کړی. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی:
څلور لاټونه سرک د دواب ولسوالۍ نه تر منډوله پورې قرارداد سوی ده، کار تقریبا تر نشپتي او یا سلنه پورې مختم تللی. هغه د غربي ولسوالۍ او د مرکز ترمنځ پوملا سه په نظر کې نیول شوی ده، هغه 90 سالانه کار تکمیل ده، عبارت د کوردر تیتین سرک دی.
د مرستیال والی په خبره چې د تیتین او کوردر سرک بشپړېدو سره به لویدیز نورستان او مرکز پارون ته د خلکو لاره لورزو 2 ساعتو ته رالنډه شي، او همداراز څوک چې له پارون څخه کابل او جلال آباد ته ځي د هغوی مزل به هم 3 ساعته راکم شي. نورستان د هیواد په شمال ختیځ کې غرنی او لری پروت ولایت دی چې د مرکز پارون په ګډون 8 اداري واحدونه لري چې یوازې واما ولسوالۍ د سرک للارې پارون سره نخلول شوي او پاتې نورې ټولې یې د سرکونو د نشتون له امله له ولایت جلا پرتې دي. خلک په ډېرو اوږدو او له ستونزو په ډکو لارو پارون ته ځانونه رسوي.
شه ټول ملت ته ور پکو ته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
دوستانو نن هم د پنځشنبه ورځ ده، د دوو بجو څخه تر څلور بجو پرې همدا د ازادۍ په څپو کې خبرونه لرو. او د دې خبرونې موضوع مو ده چې له نن څخه څلورویشت کاله د مخه د طالبانو ډله رامنځته سوله، دوی تر ننه پورې افغانستان ته څه راوړل؟ په دې خبرونه کې اورېدلی سئ. او د خبرونه وروسته زموږ همکاران درته وړاندې کوي، خو اوس زموږ خبرونه ادامه لري. یوې امریکایي کمپنۍ د کورونا ویروس پر ضد سلګونه زره دوزه واکسین جوړ کړي دي. د دې کمپنۍ مسؤلین وایي چې واکسین تر اوسه پورې د تایید لپاره د امریکا د خوړو او درمل جوړولو ادارې ته نه دی وړاندې کړی، خو ډاډه دي چې واکسین بریالی دی او ژر به تایید ته وړاندې سي. د امریکا حکومت دې کمپنۍ ته تر دسمبر پورې د 100 میلیونه دوزه واکسین ته جوړولو سپارښتنه کړې ده. اسمت سروانی نور حال راکوي.
فایزر کمپنی مخکې تر دې چې واکسین تایید شي د هغه په تولید پیل کړی دی. د درمل جوړولو د سترې امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یوه موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به یې د شرکت مخکې تر دې چې واکسین د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونه ډوز واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپورټ له مخې د درمل جوړولو فایزر کمپنۍ ویلي چې تر اوسه پورې سلګونه زره ډوزه واکسین جوړ کړی او هیله لري چې د روان کال تر پایه سل میلیون ډوزه جوړ کړي. فایزر شرکت به شایي په راتلونکي نومبر میاشت کې د امریکا د خوړو او درملو ادارې ته خپل واکسین وړاندې کړي چې له هغې څخه جواز ترلاسه کړي. په امریکا کې هر درمل او واکسین باید لومړی د دې ادارې له لوري تایید شي. په بریتانیا کې د فایزر شرکت عمومي رئیس بن اس برنوی ډیر خوشحاله دی چې هلو ځلې نتیجه ورکړې ده. فایزر کمپنی دا واکسین د جرمنی د بیو انټیک شرکت په همکاری جوړ کړی خو وروسته له دې چې کلینیکي ازمیشتونه بشپړ شي او د چارواکو له لوري اخیستایل شي بازار ته وړاندې کیږي. حاضر د ماده دغه واکسین د کلینیکي ازمیشت دریم پړاو په څلور څلوېښت زره تنو ترسره کیږي. دا واکسین دا وطلبو کسانو ته دوه ډوزه پیشکاری کیږي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اند جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسینې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. د نړۍ د سترې کمپنۍ په داسې وخت کې د دې ځان خبر ورکړی چې د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په زیاتېدو دي. جانسن اند جانسن په یو بیان کې ویلي دي چې په موقت ډول د کووید 19 ناروغۍ د واکسین چاري درول دي او حتی درېمه مهمه مرحله هم ځنډول شوې ده ځکه چې د دوی یو څیړونکی په ناڅرګند ناروغۍ اخته شوی دی. خو فایزر کمپنۍ چې د خپل واکسین پر موثریت باورمن ده وایي چې راتلونکی کال به 1.3 میلیارد ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن دوه ډوزه واکسین ته اړتیا لري. د امریکا حکومت ویلي چې فایزر کمپنۍ ته به نږدې $2 میلیارد ورکړي چې په دسمبر کې 100 میلیون ډوزه واکسین وروسپاري.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو زموږ شغله ازادي رادیو خبري وړاندې په خبرونه کې د مخکښو شو زو مخبرونه هم لرو چې د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو د استاد محمودي تقوا سره خبري سوې دي. دا به اورسته وره خووس به ستاسو پیغامونه راوخلو چې تاسو ازادي رادیو ته راستول دي.
ستاسو ل پیغامونو
زه حاجی شیراسان د کورنال ولایت غازی آباد ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې په غازی آباد ولسوالۍ کې یو روغتون او یو کلینیک لري او نفوس یې تقریبا د 1.5 لک دی. ډاکتران شپه او ورځ وظیفه یې راکوي مګر په روغتون او کلینیک کې دوا نشته. هیله ده چې زمونږ دا آواز لوړ چارواکو ته ورسوي چې زمونږ دا مشکل حل کړي. والسلام.
مهربان بادشاہ ما دمنده ولایت د نادالی ولسوالۍ وسیدونه کړم. واړم چې د نادالی حال درته شریکم چې د نادالی حال وسیلند زغملو نه دی او دلته د شبکو د عمل څخه موږ ډیر پټنګ یو چې شبکې مو کار نه کوي او موږ خپل د خپلوانو خپل د دوستانو معلومات نه لرو چې هغه د جنگ او جګړې په سیمه کې اوسېږي او واړو چې د شبکې ژر تر ژره د افغانستان شبکې برته په نادالی ولسوالۍ کې او په ځینو نورو ولسوالۍ کې په حالت
دغلا چې دا د سمې کې یو کور خپل خوشاله دی یا مور یا ور یا خو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو مننه کوم چې د خپلو سیمو ستونزې مو را سره شریکې کړې وې. هیله ده چې اړوند مسؤلینو هم اورېدلې وي، او موږ بیا هم ستاسو نور پیغامونو ته هم په تمه یو. که چیرې په خپلو سیمو کې ستونزې وینئ، نو کولی شئ چې زموږ سره شریکې کړئ. موږ د ځانګړو خبرونو له لارې اړوند مسؤلینو ته رسوو. زموږ په دې خبرونه کې لکه څنګه چې مخکې مې هم یادونه وکړه، د مخکښو ژورنالیست پروګرام هم لرو. خو یو ځل بیا به له اسما سروان څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی کې واورو.
راپورونه وایي چې د تخار ولایت د مرکز تالوقان ښار ته نږدې په هزار قرلق سیمه کې په هوایي برید کې 12 ملکي وګړي وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي تېره شپه یې د کندوز پر امام صاحب ولسوالۍ د طالبانو حمله شنډه کړې او تر شلو ډیرو طالبانو ته مرشوب اړولې ده. لبلی خو دا وزارت په یو خبر پانی کې وایي چې ځواکونو یې د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې 8 طالبان وژلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د جلال آباد پر پرونی پیشه چې 12 ښځې پکې وژل شوې ژوره خواشینی څرګنده کړه، او ویل چې د پاکستان له سفارت او د نګرهار له ولایتي ادارې سره په ګډه کار کوي چې د پاکستان د ویزو د اخیستو لپاره سم مدیریت رامنځته شي. د کورونا وایرس د امریکا نږدې دریو برخو ته د خپرېدو په حال کې دی، او په اروپا کې ډېرې خپرېدا دولتونه اړ کړي چې نوي بندیزونه ولګوي او د نورو سختو حقوق خبرداری ورکړي. او د امریکا د ملي امنیت چارواکي وایي ایران او روسیې دواړو د امریکایي رای ورکونکو په اړه معلومات ترلاسه کړي، او هڅه کوي چې د نومبر په درېمه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې پر عامه افکارو اغیز وشیندي.
مننه کوم اسات سروان. او دوستان اوس هم د مخکښ شوزو نیوز پروګرام
مخکخه خزي.
د مخکخه خزي د خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه وګمایم تاسو د مخکخه خزي خبرونه اوري. هله د چې د خبرونه تر پایه را سره پاتې شي. ما سره په دې خبرونه کې محمود تقوا د کابل په هنتون د پښتو ادبیاتو استاد میلمنه ده. تاسو به د اغلی تقوا نه د دې د ژوندانه کارونو فعالیتونو او زده کړو په اړه هم پښتني ولري، او موږ به هم پښتني ورنه ولرو. اغلی تقوا په خیر راغلی. السلام
علیکم تاسو ټول قدرمنه او د دین کوته.
وعلیکم السلام، خوشاله یو چې په خبرونه کې لا تاسو سره یو. ک تاسو مهرباني وکي په خپل ټکو باندې اوریدونکو ته یو څه ځان ور وپیژنئ.
مانه مشهور ودم، زمانه محمود تاسو ملاد دی، د ورده ګورا سیدی کې مقابل کې ژوند کوم او د کابل په هانتل استاد یم.
بله ډیر ښه. اغلی تقوا، که په سر کې راته د خپل لومړنۍ یو زده کړو ابتدایي زده کړو راته وایاست چې چیرته او څنګه مو سر ته ورسولې ستاسو په وړاندې، لکه دا نور انجونې چې اکثره لستونزو سره مخامخ دي، تاسو لستونزو سره مخامخ وي ستاسو په وړاندې موانع وي؟
بالکل، زه هم د همدغه ټولنې او همدغه ساوري زیږنده یم، لکه څرنګه چې نور انجونې البته په مجموع کې د افغانستان خلک او بیا هم خاصا انجونې د زده کړو په بهیر کې له ستونزو سره مخ وي. ما هم همغه تجربې کړې دي او همغه ستونزې ما هم ګاللې دي. زما د زده کړو پیل په دې ډول وشي، کله چې زه 15 کاله نه وم، یعنی یو درې کاله وروسته بعد ما زده کړې پیل کړې وای. له بده مرغه په افغانستان کې جګړې پیل شولې او ډیری خلک له هیواده بهر شول، خو موږ خپل کلي ته لاړلو د دې په خاطر چې تر کابل او تر ښاره کلی یو سامن وو. نو خپل کلي ته لاړلو او په کلي کې تاسو پوهیږئ چې اوس هم د نجونو لپاره د تعلیم او تحصیل زمینه نه ده مساعده. هغه وخت هم همدغسې یوه ستونزه شته وه. نو زونه توندم چې درس وایم پر ترتیب بیا یو څو وخت وروسته چې یعنی زما عمر دی ډیر لور لور ټولګي وو خو د عربو له خوا یو خوندای جوړ شو واز موږ په کلی کې زه په هغه خوندي کې په لومړي ټولګي کې شامل شولم او تر یو څه وخت مې ادامه ورکړه لار هم ډیره ستونزمنه وه او د خلکو له خوا به هم په خاص سترګې نه راته کتل کېدل یعنی ډول ډول خبرې به راته کولې پار ترتیب ته یو وخت مې ادامه ورکړه او له هغې وروسته ما یو څه درسونه په کور کې لوستي وو نو ابتدا دا ورځ ما په دغه ډول تېره شوله چې څو ټولګي مې ولوستل او څو مې ونه لوستل همداسې خو خیر هغه د ابتدایه په کچه ساویه زما محترم والد الله پاک یې غرق رحمت کړي هغه هم یو ښوونکی وو او زمونږ کورنۍ یو علم پروره کورنۍ وه نو هغه زمینه یې په کور کې ماته مساعده کړله چې حداقل زه د هغه ابتدایه ښوونځي د ساویې سطحې ته ورسېدم د هغه نه وروسته کله چې موقته اداره جوړه شوله په کابل کې بېرته کابل ته زمونږ کډه راغله او د هغې نه وروسته ما اووم ټولګی د قلعه کشف په متوسطه ښوونځي کې پیل کړ او همداسې مې ادامه ورکړه
بله د ستونزو یادونه مو وکړه چې ستاسو په وړاندې هم ستونزې وي او د خلکو لیدلوري مو یاد کړ چې ستاسو په وړاندې او د نورو انجونو په وړاندې چې هغه مکتب ته تلي اخنه وو د دې ترڅنګ اوس مهال خلک له فقره هم کړيږي چې هغه وخت به هم وو څنګه تاسو مالی ستونزې امنیتی ستونزې نورې ستونزې درلودي
امنیتی ستونزې خو پارت ته په مجموع کې هغه وخت جنگ وو دومره احساس ایمان شوی کولای ځکه چې زه هغه وخت د سپین په لحاظ ډېر کوچنی وم دقیق مې په یاد هم نه دي خو په مجموع کې امنیتي وضعیت ټول خراب و داس نه و چې یوازې زما لپاره خو بیا هم په کلي کې تر خاره بهتره و او اقتصادي ستونزې هم هغه وخت د هغو خلکو لپاره چې له کابل څخه یا هم ګاونډیو هیوادونو ته تللي وو یا هم کلي ته تللي وو د هغو لپاره فوق العاده اقتصادي ستونزې موجودې وې د دې لپاره چې په ښار کې وظیفې وي مثلا زما ورونو زما پلار دی وظیفې لري اما کلی ته چې لاړلو هغه وظیفې او معاش قطع شولو او په کلی کې اکثره خلک عاید له زراعت څخه لاسته راوړي له مالداري څخه راوړي اما موږ دفعه نه مالداري کولای شو نه هم زراعت کولای شو او نه هم یو منظم کور لرلو چې پکې ووسیږو نو دې د اقتصادي ستونزو سره موږ مخامخ شولو ولې بیا مو هم تحمل کړلی
بله بله ډیره زیاته مننه را به شو ستاسو د تحصیل دورې ته چې تاسو د تحصیل دوره څه ډول سر تر سوالې ده خو مخ کې دا غینه به یو اوریدونکو را واخلو چې د اتسوای السلام علیکم
سلام علیکم کله کرامت قبل او منځ کې
وعلیکم السلام په خیر راغلی ستاسو نوم څه ده
مننه در سره پر کار خلک ډیره مودې ورسته د مخان هم درده مهام
جمعه خان همدرد بخیر راغلی خبرونه ته مهرباني وکي پښتنه مر سره شریک کړی
ژوندۍ اوسه کما دا اوسه مننه ته کوم سلامونه وایم او یو دی وړې پښتنې ملي اول پښتنې داده چې اوس په لن په څو دی په اختر شاو دوه مو پښتنه پاینده کې وړې یعنی کوم هرمان لري چې تاسو ته سره کوي او بل دا چې تاسو مثلا د خپل لیسن دی تکرار کړئ او مول چې دا تاسو سره مونږه مخه مخ شي ولو تاسو خپل خوند ته څه پیغام دی چې باید څه وکړي په دغه وسو کې د څنګه سلام الله ښکارا کی
bale ډیره زیاته مننه هم در تب اغلی تقوا د دغه اوریدونکو هر یو سوال تک تاسو غواړي اوس جواب وایاس دوه سوالونه چې په ټوله کې درې سوالونه وکړل دوه سوالونه به بیا ته پریږدو او بیا به راشو خپل پوښتنه ته مهرباني وکړي
لومړی خو سلام ته علیکم وایم زه د مهال په کابل په هانتون کې استاد یم او وای وای چې زما ارمان څه دی ارمان نه
دی دوی یم په ختنه
زما ارمان لا هم نور لوړ زده کړې چې غواړم ډاکټر او کوم خپل رشتہ کړی رشتہ کې او په دې من کې زه غواړم پاینده چې د یو انسان و سم چې حد اقل یو څه د خلک زما سره په یو بزنس کې مصروف وو یعنی خلکو ته خیر ورو رسیدي فقط امدا غني چې معاش وخت مو خپل او فاتح شو ورسته خبره چې د مشکل شو هر انسان د مشکل یو دوره تیروي خو هیڅ کله باید انسان مشکل ته تسلیم نشي بلکې لا هڅه وکړي تر څو مشکل حل کړي مشکل ته باید کوشش وکړي مشکل ته دیگر خوني باید ونه کړي ځان ونه خوي او تخفا نشي
بله، تاسو ماشاءالله درې واړه پښتنو ته ځوابونه وویلې. رب شو زمک پښتنې ته د تحصیل د دورې راته وایاست، د لوړو زده کړو د دورې راته وایاست، په دغه دوره کې تاسو څه ستونزې درلودې او دغه ستونزو د هغه لیسې د دورې له ستونزو سره څه توپیر درلود، او ستاسو احساس د اوس مهال البته د لوړو زده کړو پر مهال د ستونزو په وړاندې د ننګونو په وړاندې څه وو؟
په لحاظ توفیر نه لري، او اوه اته کاله مخکې زه محصله وم، اما نن ورځ چې کوم محصلین دي ډېرې زیاتې اسانتیاوې هغوی ته موجود دي. انټرنیټ شته، د هغه وخت هم شته، او هو انټرنیټ یوازې تر نامه پورې محدود و، او د دې تر څنګ معاصره ټیکنالوژي لکه کمپیوټر یا هم سمارټ موبایل او نور شان د هر چا په لاس کې نه شته. نو په یو کورنۍ کې بعد اقل د یو چا سره دغه امکانات شته وو، اما نن ورځ ډېر امکانات شته دي، او ډېرې زیاتې پراخ کتابخانې شته دي. په اقتصادي لحاظ د خلکو ژوند ښه شوی دی. زما ستونزه او زما شان د هغه دور محصلینو ستونزه چې وایا اته کاله وړاندې محصلین وو، واقعا د کتابونو ستونزه مو لرله. کله به چې یو سیمینار راکړل شو، ډېر خوار زار او حیران به موږ په کتابخانو تاویدلو، او کتابونه به نه پیدا کېدل، او انټرنیټ ته مو لاسرسی نه لرلو. سیمینار به مو په لاس لیکلو، په قلم به مو لیکلو ټایپ کولی مو نه شوی، یعنی د ټایپنګ اسانتیاوې هم نشته وې. خو بیا هم په هغو مشکلاتو کې الحمدلله تر یوه ځایه پورې موږ ځای ځان ورسولو، شکر ګزاره یم. خو سره له دې چې بعد انسان قناعت ونه کړي په تحصیل باندې یا هم په دې مقام ترلاسه کولو باندې، یعنی لا په دې درشل کې واوسي چې هڅه وکړي، لا هم ښه موقف ته ورسیږي او ډېر وپوهېږي. خو متاسفانه چې نن ورځ خلک له اسانتیاوو ډېره استفاده نه کوي. نو زموږ په وخت کې هغه مشکلات وو، سره دې چې بدامني تر هغه وخته نن ورځ ډېره ده. په هغه وختو کې چې زه محصله ومه، منطقه او خصوصا کابل ښار ډېر نام نه وو، ډېره ویره د دې نه وه. خو د فکر په لحاظ باندې ما یو څه ستونزې لرلې. کومې سیمې نه چې زه پوهنتون ته راتللم، یعنی ټوله ورځ به دغه مشکل و چې یو څوک مې لاره ونیسي، یو څوک باندې پرزه لاړ شي، یو څوک په لاره کې مزاحمت راته وکړي، یو څوک خپله شمېره په کاغذ کې راته ولیکي، راته وایي چې زه نن ورځ کېدلی شي د داسې یو کار په وړاندې چې څوک ماته خپله شمېره راکوي. زما شانې چې ډېر عادي و، ځکه زما سن اوس پوخ شوی او ما تجربه حاصله کړې، زه جرأت لرم. اما هغه وخت واقعا ماته یو ډېر غټ مشکل و چې اوس ما پر پیادېږي. اته په مانځه کې مې دعا کوله چې خدای پاکه زه مکتب ته یا پوهنتون ته په داسې رقم لاړه شم چې زما لاره څوک ونه نیسي، یا ما ته څوک مزاحمت ونه کړي، یا په ما څوک پرزه لاړ نه شي. ځکه زما سن هغه وخت داسې و چې ما هېچا ځواب نه شو ورکړ. هم که نن ورځ ما ته څوک مزاحمت وکړي، زه له عهدې وځم، خو هغه وخت له عهدې نه شوی وتلی. نو دغه اجتماعي او تر څنګ نورې ستونزې وې چې د تحصیل په دوره کې زه ورسره مخامخ شوی یم. دا مې په دې خاطر یادونه وکړله چې کېدلی شي نن ورځ هم همدغسې زما په شان باندې نورې نجونې د دغه مشکل سره مخامخ وي. زما په دغه ګیلو کې او زما په دغه سرګذشت کې ممکن یو پان مغښتی وي چې خلک اوري، پوه شي چې د نجونو دپاره څومره یو لوی مشکل دی، او مخه اړوي، او نور خلک مخنیوی وکړي، او دوی هم لدی عمل څخه
پرهیز وکړي او داس کار ولیک. بله، د اکتوبر د یو لسمی په پار به هم یو څو پښتنې ولرو، ځکه چې د غورز د لور یا انجلۍ نړیواله ورځ ده، او په دغه ورځ باندې نړیوال او د ښځو مدافعین د نجونو او لورګانو خپل ملاتړ څرګندوي. دا راته وایست اغلی تقوا چې تاسو خپل وړې خويندې لرئ؟
متاسفانه نه، زه د کور تقریبا
بله. تاسو څنګه د خپل ځان په وړاندې کله په کورنۍ کې دوه ګونه چلند حس کړی دی چې له تاسو سره دی یو ډول چلند وشي او له ورونو سره مو بل چلند؟
ډېر مینه دی احساس کړی، خو ما بیا هم سره زما پلار یو ورون اندی کس و، او زمن کې یو اکاډمیک شخصیت و. داسې یو څه چې زه یې ډېر ازورده کړی وم، زما په وړاندې داسې توپیری چلند نه دی شوی چې ورور ته ارزښت ورکړي نسبت پما باندې. خو بیا هم نانډولی یو څه شته په ځینو کورنیو کې چې ډېرې بېلګې زه نشم بیانولی، اما شته وي. کوم مصرف چې یوه کورنۍ د زوی په تحصیل کوي هېڅ وخت د لور په تحصیل نه کوي، کوم ازادي چې زوی ته ورکوي هېڅ وخت یې لور ته نه ورکوي، څومره بوج چې په یوه لور باندې وي په کور کې هېڅ وخت هغه په زوی باندې نه وي، تر هغې چې هغه د وظیفې څښتن کېږي خپله دې ته آماده شي چې باید د کورنۍ بوج په غاړه واخلي. کورنۍ نه مجبوروي، اما لور خوانخوا د کورنۍ لخوا مجبوره وي چې یو ډول تر تاثیر لاندې وي او یو ډول توپیری چلان ورسره وشي.
بله، تاسو خپله هم په دې باندې قایل یاستئ چې په روڼ اندو کورنیو کې هم یا خداګاه یا ناخداګاه دغه چلند کیږي لنجونو سره، ستاسو په نظر باندې څنګه کولای شو چې د دې مخه ونیسو، څنګه کولای شو چې دغه ته د پای ټکی کېدو دوګونی چلند ته؟
موږ کولای شو هر شخص کورنۍ کې مثبت خواص او مثبت کړنې رواج کړو او هغه تقویه کړو، او د منفي کړنو او بدو رواجونو یا هم بدو خواصو مخه ونیسو په یوه کورنۍ کې. زه خپله کورنۍ کې ما ډېر داسې کارونه چې یو وخت زموږ په کور کې نه کېدل، اما زه د دې باعث شوی یم چې هغه ما په خپل کور کې رواج کړي دي، یا هم په دې خاطر چې زما ناز بچلیدلو، یا هم په دې خاطر چې ما قناعت ورکړی دی خپلې کورنۍ ته. هر ترتیب ولې تاثیر یې زموږ وینم چې ما مثبت بدلونونه په خپله کورنۍ کې راوستي دي. هر فرد باید همدغسې کوشش وکړي چې په خپله کورنۍ کې مثبت بدلونونه راولي، خصوصا همدغه ناانډولي چې په کور کې د لور او د زوی ترمنځ شته وي. زه ډېر وخت ډېرو میندو ته وایم چې کله صحیح ده چې په کور کې هغه ښځې چې بېکاره وي د خپل نارینه و خدمت دی وکړي، هغوی ته د ډوډۍ پخه کې کالي د ورته ومینځي. خو زه د دې طرفدار نه یم چې کله یوه لور هم په ښوونځي کې وي او هم پوهنتون کې وي او یو زوی هم عین موقف ولري، خو مور بیا هم هغه لور باندې پټکه کوي، وشه یورو کالي د ورته وتو که د ورور بوټان د ورته بورس که ورور ته د ډوډۍ ورته ارکه، یعنی په یو نوه هغه ورور دې ته متوجه کوي چې دا ستا مزدوره ده او دا به تا ته یو کار وکړي. خو د مور دا هېڅ کړي چې هغه زوی ته هم باید ووایي چې زویه ته خپل مسؤلیت خپله واخله، خپل بوټان خپله بورس که، هېڅ وخت خپل بار د نورو په اوږو مه اچوه، خپل کالي دي که موږ درته مینځو خو تو یې ته کړه، حد اقل که تشناب ته ځي کالي دي ته خپله یوسه، اوبه ګرمې کړه او سر ځان دې ومینځه. نو دغه کورنۍ په غیر آګاهانه ډول ډېر دغه شان رواجوي او لمن ورته وایي، خصوصا میندې. نو که موږ خپله هر یو فرد دغه مخه ونیسي او میندې متوجه اوسي دغه خپل مدیریت ته د اولاد په وړاندې، انشاءالله دغه شان به حل کړي.
بله، دا تر ډیره حد پورې په کورنیو کې منل شوی دود دی چې انجونو ته مثلا وایي چې ورور د پاره دی دا کار وکه هغه کار وکه، او انجونې هم څه نه وایي، زی هغه کار کوي، یعنی هغه کار ترسره کوي پرته د دې نه چې څه ووایي. تاسو څنګه کله د دغه راز غوښتنې په وړاندې د مور او پلار په وړاندې درېدلی یاستئ، ورته مو ویلي دي، یعنې له ځانه مو دفاع کړې ده؟
کله چې انسان عمر لوړېږي پوهېږي چې ما په تېر وخت څه کړي وو، او دغه جرأت هم انسان د عمر په تېرېدلو سره ترلاسه کوي. خو تر ډېره ماته دا نه دي ویل شوي، اما هماغه څه ډول چې د کورنۍ نظام روان وو، یعنې ما هم کړي دي، دا مې خپل یو مسؤلیت بللی دی. خو دا نه دي شوي چې یا په زور خو ما کړي شوي وي، او یا هم دا چې ما ویلي وي چې زه یې نه کوم، داسې څه نه دي شوي. ولې ما فکر کول چې تر اخره پورې دا زما وظیفه ده او مسؤلیت دې ما کړی دي.
بله، رابه شو دې ته چې لامل څه دی، لاملونه څه دي، ولې خلک افغانستان کې دغه ډول چلند کوي لنجونو سره؟ که څه هم دوی ته بنجونې ډېرې زیاتې ګرانې وي، خو بیا به هم د خپلو زامنو لپاره خدمت پې کوي. خو اول به یو اوریدونکی راواخلو چې دی څوک دی. وعلیکم السلام، بخیر راغلی.
سلام تو ته درنه میلمانه ته د افغانستان زمکل من لبونه ستاوان دکان فضل هادی وردک ام دبانی چکل اسوالای نفلی کواسی شوی.
فضل هادی وردک، بخیر راغلی اخبارونه ته، میروانی وکی پختنی مراسر شریکی کلی.
منو نو واقعا دا دی کما دی مو خور چه ده، واقعا دا دی غرف چه هم دا وست مو پده بانی چکل اسوالای که آرو واقعا زه په خپله یو افتخار بکم چې په ټولنه او جامعه کې داسې یوه خور مولې روشي. واقعا یو ډېر پیاوړی ذهن لري، واقعا دغه د دې خبرو نه معلومېږي چې ډېرې لوړې زده کړې یې کړي. نور هم په دغو نیک لار کې ورته توپیک غواړو، او د درنې مېلمانې نه همدغه پوښتنه ده چې په غولو پرتو سیمو کې چې خلک د خورګانو سه یا د خپلو ښځو سه بد چلند کو په کورو کې، بیا زور زیاتی ورسره کو، دغو د پاره د اوګوي شاید د دغو خلکو د پاره چې په خپلو کورو کې یا د خپلو ښځو نه داسې یوه
منفی استفاده کنه هیڅ انسان په نظر نه ورته دغه خلکو د پاره د کوم یاد سره کوګوی رو کولر به خوشاله شو.
ډیره زیاته مننه. اغلې وردک د آگاهی خبره وکړه چې اغه ستاسو دند نه ده او تاسو په هغه برخه کې کار نه کوي. فکر کوم که تاسو همدغه آگاهی دی یا همدغه ډول ذهنیت ورکول راته وایي چې تاسو په پانتون کې خپل شاګردانو ته ورکوي شاید تاسو ډیره شاګردان هم الکان وي. مهرباني.
ما خپل دا کوشش کړی دی خو زختلا د خپل محصول نو پوراندې کېدل شي زما غږ واوري. زه ډیره مهربانه یم دې پوراندې هیڅ کلمه دې ته احساس نه ورکړي چې تاسو استاد یم بلکې ورته ویلي مې چې زه تاسو ملګری.
بله.
او په همدغه ملګري ټوب کې په دغه ملګری په محیط کې ما دوی ته ویلي دي چې تاسو په دې نه کمیږئ چې کله ستاسو همصنفه یا ټولګیواله یوه چوکۍ جګوي چې په فزیکي لحاظ هغه ضعیفه ده او د چوکۍ وزن ډېر زیات دی که دا تاسو پورته کړئ تاسو توان لرئ دا به ستاسو احترام وښیي د هغو په مقابل کې.
بله.
یعنې ما دوی تشویق کړي دي او په ضمن کې مې دا هم ورته ویلي دي چې هغه کورنۍ وضعیت ماته معلوم دی یو وجلۍ نشي کولی چې انټرنټ کلب ته لاړه شي وجلۍ نشي کولی چې یو لرې مطبعې ته لاړه شي یا هم یو ډېر لرې کتابتون ته لاړه شي. لا هلکانو مې دغه هیله کړې ده چې دوی د کورنۍ نه نیولې تر پوهنتونه د خپلو ټولګیوالو او همدارنګه د خپلو خویندو لاس ونیسي ځکه په دغه ټولنه کې موږ دې ته قایل یو چې په علمي لحاظ نارینه و پرمختګ کړی دی ځکه زمینه ورته مساعده و شرایط یې شته و امکانات یې په لاس کې و نو دغه د تلې انډول د پوهې په لحاظ د ښځې د نر نه دی برابر په افغانستان کې نو او په ضمن کې کوم مسیر یا لاره چې ده پیدا کړې ده نارینه و پیدا کړې ده او حداقل هغه مشکل ته اوږه ورکړې ده خو ښځې په ځان ضعیفه او د امکاناتو نشتون او ټول مشکلات د دې سبب شوي چې شاته پاتې شي. نو ما همیشه له ورونو خواهش کړی دی چې تاسو له دوی سره همکاري وکړئ تر هغې چې دوی د دې جوګه شي چې خپله لاره پیدا کړي. نو دا محترم ورور ته وایم چې یوازینی شی چې ده حلولی شي تعلیم او تحصیل دی خو په دواړو جنسونو ښځه او نر باید تحصیل وکړي تر څو یو خپل حق وپېژني کرینک دي چې بل ورباندې ظلم وکړي او بل خپل حدود وپېژني بل کس. نو همدغه به د دې سبب شي چې په ټولنه کې احترام موجود وي او هر څوک خپل حقونه وپېژني او یو ښه انډول موجود وي حتی د دوو جوړو واده چې سره کېږي چې کوچنۍ ټولنه د بنسټ ایښودل کېږي هغه به هم ښه سوله ییز ژوند پیل کوي.
بله. مخکینی پوښتنه به یو ځل بیا تکرار کړم. لامل یې څه دی چې په کورنیو کې د نجلۍ او هلک ترمنځ د مور او میرې چلند کېږي یعنې دوه ګونی چلند کېږي د دې لامل څه دی که څه هم دا په روڼاندو کورنیو کې هم لیدل کېږي تر یوه حده
خو تر ډېره خبره داسې وه چې دغه د تعلیم او د تحصیل انډول له پخوا نه تر ننه پورې د ښځو د نرو ترمنځ ښه نه دی روان یعنی نارینه و ته دا زمینه مساعده شوې چې تحصیل وکړي جومات ته لاړ شي مدرسې ته لاړ شي د باندې ووځي په ټولنه کې اوس زده کړي خو ښځو ته دغه اجازه نه ده ورکړل شوې تر څو شی زده کړي. نو تر ډېره دا فکر کېږي چې ښځه یوازې د همغه چار چاپېره دیوالونو منځ کې د یوه کور ټول مسؤلیتونه د هغې په غاړه دي کالی به مینځي او اولاد به راوړي هغه به تربیه کوي او بالاخره څه چې په کور کې کېږي هغه به ټول آماده کړي او د یو نارینه مسؤلیت دغه دی چې هغه لباندې روزي راوړي یعنې وظیفه لري او یو څه راګټي او هغه یې دې ته راوړي کور ته یعنی وظیفې تقسیم شوي دي. خو صحیح ده هغه ښځه چې وظیفه نه لري خیر کور کې کولی شي کالی ومینځي دیګ پوخ کړي اولاد تربیه کړي خو خبره دا ده چې نارینه هم باید حداقل لږ دغه احساس ولري چې په یو ضعیف جنس باندې دومره لوډ د کار هم قابل د تحمل نه دی. ډیری کورنۍ خپل اولادونه تشویق کوي چې ته باید د ښځې مزدور نه شي په دې معنا چې هغه مصروفه وي ماشوم یې ورته قرار نه کړي او د هغه مثلا که کوم وخت هغه مصروفه وي خپلې جامې باید خپله اوتونه کړي ځکه هغه د هغو مصروفیات دی. خو زه فکر کوم چې په کور کې هم نارینه به اسه هم واخلي په دې باندې کم نه راځي په دې باندې بی غیرت نه حسابيږي چې کله یې مېرمنه مصروفه وي ماشوم ورته وي دکړي کله یې مېرمنه ناروغه وي حتی دیګ ورسره پوخ کړي او یعنی د کور په کار کې ورسره اسه هم واخلي. اما زه فکر کوم چې ښځې هیڅ وخت حتی احساس هم نه غواړي چې یو نارینه چې بیرون ستړی وي هغه په کور کې بیا هم کار وکړي یعنی ښځې په احساساتي لحاظ عاطفي دي نه غواړي دغه بوج د خپل خواوند ضرور یا هم د کور دی او بل غړي په غاړه ور واچوي. زما هدف صرف هغه و چې بعد په کورنۍ کې همکاري موجوده خوراغ لم په دغه برخه کې ډېر ستونزه ده چې کله خاوند هم وظیفه ولري میرمن هم وظیفه ولري او بیرته چې کور ته راځي میرمن به هم د باندې کار کوي او په کور کې چې راځي بیا به د کور کار هم کوي.
بله
زه دا وایم چې د نارینه و ولې هغه یو مسؤلیت رفع کېږي په یوه وظیفه باندې او د ښځې ولې نه رفع کېږي چې بیرون به هم کار کوي په کور کې به هم کار کوي. نو په دې لحاظ باید همکاري موجوده وي، یعنی دا یو ډول ولسی پوهه ده. په ولس کې ډېر شان دي چې په فولکلور کې د خلکو ترمنځ همداسې له پخوا نه روان دي تر ننه پورې چې یو هم همدغه بحث دی چې د ښځو او نرو ترمنځ دغسې تفاوتونه په کورنیو کې دي، خو ورو ورو دا بدلېدلی شي. اما د تعلیم او د تحصیل پر اساس سره او په دې سره چې هر څوک خپل حدود وپېژني.
بله آغلی تقوا، په کورنیو کې دوګونی چلند، البته نه یوازې اکثره کورنیو کې په افغانستان کې دوګونی چلند کیږي، نه یوازې لور سره بلکې لنګور سره، له ښځې سره او همداشان د ټولو ښځو سره، د ټولو ښځو په وړاندې دوګونی چلند کیږي. دا راته وایاست چې د دغه دوګونی چلند پایلې څه دي، یعنې څه بدې پایلې لري دا په ټولنه کې او کوم بد عواقب دي چې هغه د همدې نارولار شوې دي؟
لومړی ځای زه وضاحت ورکوم چې متاسفانه زموږ په کورنۍ کې ستونزې ډېرې دي. ښځو له خوانه په ښځو باندې ستونزې راځي او ظلم ورباندې کېږي. بالاخره د کورنۍ نارینه دې ته هڅول کېږي چې په هماغه تاوتریخوالي کې راګډ شي او یو غټ مشکل د هغونه جوړ شي، خو په مجموع کې دغه ظلم او دغه ستونزې په دې ډول روانې دي. خو عواقب یې تاسو پوهېږئ، نن ورځ موږ څومره کلونه کېږي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده. زه خو شخصا په جګړه کې پیدا شوی یم، دا په جګړه کې را لوی شولم او خاتم مې زه فکر کوم په جګړه کې ویلي، یعنی د انسانانو نه امیدي نه اخیستي دي په دغه هېواد کې د سولې. دا جګړه د څه شي څخه راولاړه شوې ده؟ دا جګړه زموږ له کورنۍ څخه راولاړه شوې ده. دا جګړه چې کله دوو کسانو واده کړی دی، د دوو کسانو له واده څخه دغه مشکل را جوړ شوی دی چې موږ چې واده کوو داسې ویل کله لاړ شي چې راته راخېږي، الک خبر نه وي چې څوک ورته کړي، جلۍ خبر نه وي شاته ورکړې ده. هماغه چې کله واده سره وشي او کورنۍ سره جوړ کړي، د فکر په لحاظ، د ساویې په لحاظ، د عقیدې په لحاظ، د هر څه په لحاظ دغه دوه اشخاص سره متفاوت وي، اما تر یو چتر لاندې ژوند کوي. د خلکو له شرمه موږ ځان نیولی وي چې بعد تر یو چتر لاندې ژوند وکړو، اما په کافي اندازه د یو چتر لاندې ډېر زیات مشکلات وي او انسانانو تحمل کوي، د دې نه چې ودرېږي خلک به څه وایي. د هماغه دوو کسانو یا کوچنۍ ټولنې نه مو مشکل پیلېږي او بالاخره د مملکت په جنګ باندې مو تمامېږي. د کله همدې نه را پیل شوي دي چې کله په بازار کې په یو موټر کې کېني، یو موټروان یو بل ته یا یې لاس قید کړي یا هم آران وکړي، نو سم د لاسه بس ښکنځل وي او له موټره کښته کېږي او یو د بل په جاغو کې لاس اچوي. ولې موږ دومره احساساتي یو؟ ولې دومره رواني یو؟ ولې دومره تر فشار لاندې یو؟ پس دا هماغه عواقب دي چې له کوره پیل شوي دي او بالاخره په ټولنه کې مو دغه وضعیت دی. په نورو مملکتونو کې یو څوک جنګ وکړي چې ملامت وي، ورته یو برخه ملامت ومه که نه، خو دلته که ملامت هم وي بیا به هم جنګ کوي. دا هماغه عواقب دي. او کله چې سړی بل مملکت ته لاړ شي، د نورو خلکو اخلاق وګوري، واقعا د خپل ځان په اړه ژړا وړي چې موږ په څه ډول یو اخلاقي مسیر روان یو او څه ډول ژوند کوو.
بله آغلی تقوا، استاسی په نظر باندې تاسو د کورنۍ او د ودونو یادونه وکړه چې ودونه ناقص وي ځکه په کورنۍ کې جنجالونه رامنځته کیږي، عمده لامل هم ده. استاسی په نظر باندې 12 کړې میرمنې ته، یوې فعال میرمنې ته په سر کې په کار ده چې کوم ټکی د ژوند د ملګري په انتخاب کې په پام کې ونیسي؟
زه فکر کوم چې هر څوک به د ځان لپاره معیارات لري چې کله زه واده کوم له دغه یو چا سره به زه واده کوم. یعنی هغه چې هر انسان وي دغه شان خپل ذهن کې لري، خو ځینې به یې ویلی شي او ځینې به یې ویلی نه شي. خصوصا نجونې په دې برخه کې دا جرأت نه شي کولی چې ووایي چې زه له چا سره او څه ډول ځانګړنو والا نفر سره زه واده کوم. خالکان دغه جرأت لري او په خپله کورنۍ کې وایي چې زه دغه څوک غواړم. هغوی ځي په مرکه باندې او د جلکۍ فامیل ورسره خبره مانی او بالاخره جلۍ غوته ورکوي، خو جلۍ په ځان خبره هم نه وي. او زه فکر کوم چې دا د دواړو جانبینو حق دی چې باید ترې پوښتنه وشي. چې کله یو څوک زوی ته هم واده کوي، باید ترې پوښتنه وکړي چې څه ډول څوک کوي، اول هغه ځانګړنې باید ترې وپوښتي او هماغه ځای ته باید مرکه ولیږي چې کوم مشخصات چې زوی ویلي هغه پکې موجود وي، او هماغه کورنۍ باید خپلې لور څخه پوښتنه وکړي چې څه ډول یو څوک په ذهن کې دی او څه ډول چا سره غواړي واده وکړي. نو زه فکر کوم که دا په نظر کې ونیسي بهتره به وي، او هغه ګډ ژوند چې ماسته راځي هغه به یو سالم ژوند وي. په ذهن کې هر څوک لري خو جرأت دې وکړي ودې وایي او د خپلې کورنۍ سره یې دې شریک کړي، او محترمې کورنۍ دې هم کوشش وکړي چې اولادونو ته د واده په نامه باندې لاټري وانخلي، بلکې د هغوی څخه پوښتنه وکړي.
بله ډېر ښه. اغلې تقوا ډېره زیاته مننه چې خپرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا او بلې خپرونه د خدای په امان.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزا د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړي مرکی
مانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زړه نه خوشوم چې ګډون نه فکر کوي.
پانی پت جګړه د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.